سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو کړو د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځمبه پورز راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکار چې په چړو وهل شوی دی د انقره د والی دفتر په ټویټر ویلي دغو 15 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړي وو لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلا بیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپې خلیدل شوې دي د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول غلی نیکلسن د خبره پرون پنځشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نور کولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولی نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنې لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنس د درملنې او مرکز پرانستل شو د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازاده رادیو ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې لوري په کلاتخار کې د نری رنس د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیکتوي په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارول دي همدارنګه لسره د هوان مرمۍ 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څخه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې ویل ترته ولرو طالب چارواکو خبر کې د پاکستان له شارج د فیر غوښتې چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی موږ وړاندې خبرونه کې تاسو راپور لرو چې د سندرغاړي سړمو پکې خبرې کړې دي نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو دوی ورته ډیر خوشاله دي
نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندې کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاو باکروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دومې ظاهر ملور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نور هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 114 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، انجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې انجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو څونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایي اندې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه دلیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همشموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او د چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملی ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پایته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د باندې چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنوی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنی چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارون کوي دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیان تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغه ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړی دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در از وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډی کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یو او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 جی بی خدمات پیل شو. لدی وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستوند سره مخ وو. اوس چې هلته 3 جی بی او 4 جی انټرنیټ فعال شوې، خلک پرې ډیر خوختي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه پورس په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4 جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکو چې د افغان بي سیم 3 جی او 4 جی انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او دارنګ موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې زیاته ډیره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایي د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېر ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړشل شي د اسناد لیګلو او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستان سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس خو وخت چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکی د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری دری او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمې چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لزره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه له دې خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
اوکرایني ځواکونه د خرسون خار پر لوري پر مختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکرایني وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر لمخې د دنې پرسین للویدي زغاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک خار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنې پر د سین بلې غاړې تخپل مورچل پیوړې کړي. ل استراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسي لخوا د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمي وزنې وچلاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنپر د سین په خوله کې اوکرين پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکرين ځواکونو پر مختګ پت شوی و خو وروسته لدی چې اوکرين پر دنپر سین څو پلونه په توغندو وشتل د روسي د اکمالاتو په لارو کې خندونه پیښ شول. د اوکرين لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه لپشا کې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې د اوکرين ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېخت مش ځایونه آزاد کړي خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکرينانو پر سرخندنې آزاد شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خرسون خارونی سينو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
که چرته تاسو زموږ خبرونه نوي ورته کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم ورشي چې پته یې azadiradio.com د هلته د مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لندن د میو وروسته ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خوځو پرورتک پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوه څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا غنی ګوډي په دې ډک پارک کې د ورسپانه په وینا دا ونی هرڅه ناڅاپي پټه په ودریدل. دا پارک هم پارکونو ته د خزو پرورتک د طالبانو لنوي بندیزه اغیزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خبر شوی راپور وایي تر بندیز یو اونۍ مخکې د پارک ته سلګونه خزې د خپل ماشومان او کورنۍ سره ورتللې په ځنګړې توګه د جمعې پورس چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک د پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورسپانه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزاری هیڅ رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقعبې د پګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو شکنجه کول یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نیمته سندرغاړي دی، په روستیو کې ادا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار صلیوی په زور کلینیکی کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوسم په افغانستان کې صحرای محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د افغانستان کې اوس هم د سرای محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټول دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځنی هغه کسان چې هغه ناتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنا چې دوی هندي موسیقي اوري، او د هغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکشت کې چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی پاوزه کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دی او هغه یو به طرفه سندرغړې بللې دی. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی. دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په ساته د بي جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کورې ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللې.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلې ډبولې او بیا یې له ځان سره بیولې دی.
لاسونه شاته راوتړل، کور مخ ته د اولادو په مخ کې ډیر په کنداغو یې ولم، ډیر ټینګ چې زه نور سره تلم دی، بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خراب لاسونه مې شاته تړلې دي او په ډیر بد وضعیت کې، ټول وطن ټول خلک ټول همسایګان ټول قتل سوچ در مربته زه پوری بوتلم الته بیا ماته د تورستانو او خلک چې نه پیژاند خلک و د غون من راته خپل چې دا پیژني دی وسره ارتباط چې ما بنه پیژندل زبدر شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهار د پلاستیک شکنجه د نوک د خلو د قسم قسم کې بلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکی نه آرام یم، ډیر ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټول شیان را پیاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وای اوس له فزیکی او رواني پلاوه خنه دی او دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولې. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللې دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښور هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمې ځو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنه ورزکی نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد سلام مو دا زره خاصه چې ام د پاکستان او پد ام د افغانستان او بلد په پاکستان کې زمونږ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمونږ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تاګ را تاګ لارو ته ډېر سخت ده، پاکستان ته تاګ را تاګ نشي کولای، نه ولسو اجازه ورکړي نه پریږدي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت تاڼې خو له بېخې څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنډا خورانځي په سپین بولده کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په ښځر باندې یو پیو باندې خرڅېږي کله قاچاقو او بل په بل باندې خرڅېږي، بیا چې د خوران مزدي خوري وو بیا چې دغه مخې راځي بیا دې بل چې راځي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر 20 روپۍ ته مې مزدي کې خوران خپل ده یو 15 تاجي 10000 یو لکه پوری د شتي لازم شي، بیا چې دغه مخې راځي چې مزدي غریب وو چې دلته بچو په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړ ژوند یې په غاړه، چې بیا راځي بیا د ښنګې تون دې چې اخی دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت ته چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک چې په خاور کې پراته دي او دا 15 ورځې ژوند دا په تیر کې هر څه چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخیره چې هغه نه ختمي دي چې ژوند هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنوار
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله امده رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزه و یکلن سرایم از ازایر ده وقت سای منصب هم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لغ چې ما به د قدیمو مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر به بې عزته کوي. تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له تر هغې سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر هم وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته پکې د پوره حق زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسانه وی په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي نادرو اژانس او نور رسنۍ د پنځمه پورز راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په الندغه سیمه کې د افغانانو مړی موندلی او ښکاري چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټوټر ویلي دغه 15 بهرنی اتباو د وژنې په اړه پلټلې روانې دي. د وژل شو خلکو کورنۍ او خپلوان پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازي ورنو بلل شوی. ښاغلی نیکلسن د خبرونو پرون پنځشنبه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې افغانستان اقلیمي بدلون کې پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خرسون له خاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه په شاتک سره کورونه او مهم تاسیسات هم ویجاړوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی، نشې څه دی، درملنه څومره ممکنه ده، په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي، که څوک پرې اخته وي باید څوک دي. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. ډاکټر صاحب غریبیار، که اول په دې خبري وکړي چې د پروستیت څه دی، د پروستیت غده او وظیفه یې څه ده؟
پروستیت چې دی د انسان په وجود کې، نارینه وو په وجود کې یو غده ده چې موقعیت په وطني داسې امیانه وغږیږو، موقعیت د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بولې د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغه د حیاتیت لپاره دا ضروری دی. یوې دا وظیفه ده. بل وظیفه دا ده چې لیل کله بول لار چې انسان ادرار جریان د ادرار وي، دا هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړش لري.
ولی نارینه ډیر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟
یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده، دا غوده زنانه شذینه چې دا غوده نه لري. د دې غوده سره په معادل کې نور غودوات لري، ولی چې د څه جوړښت ولري، د څه مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه او داسې جوړښت پر زنانه کې نشته. یو خدای لته چې دا صرف مردانه وو کې ده، نو کانسرونه هم صرف مردانه وو ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه د دې هم اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه سته، یعنی ځینې دې علتونه سته چې دا هغه بیا کېدای شي چې موږ وایو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروستیت اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروستیت کانسر منځ راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري، او جینیتیک موږ تاسو په وطني لحاظ باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي وو اولادو ته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابته شوې ده چې ډېر واقعات پروستیت د کانسر چې دي هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور دسی دقیق علت د دې نه معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوی او تثبیت شوی چې د کانسر د پروستیت سره ارتباط ولري.
که اوس په دې وژخې شو چې څو ډوله دی د پروستیت سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري، او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک پې پوهېږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي مننه.
په دې اکله باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالېږي هره کتله یا هره غټوالی چې کنټرول وړ نه یا د کنټرول څخه خارج شوی هره عضوه چې د هغې حجرات په غیر منظم شکل باندې بېل دې چې کنټرول یې کړی سو وده وکړي هغه ته موږ په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولې دا بیا څو نه ولري د پروستیت هم همدا شکل دی. یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه ځي، کانسر نه. یو قسم دا چې تومورونه دي چې هغه خباثت خواته ځي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نه ودی، یو دا دی چې هغه غټوالی دی چې سلیمه بڼه ولري، یو هغه دی هغه والدې چې خبيثه باندې ولري. دا خبيثه باندې ته موږ ترې بل اصطلاح کانسره استفاده کولای شو. هر یو ځان ته علتونه لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی، یو ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي. بدبختانه او تر اوسه پرې کوم تداوی هم نشته بدلی.
که په نخو باندې هم خبري وکي چې مثلا یو څوک کپه دي سرطان اخته وي کوم علائم باید احساس کړي؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ تاسو اتراتی ټولنه کې خصوصا افغانستان په اتراتی ټولنه کې دا ټول اشخاص لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ په دې او پوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که د سی وژغېرو د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دا غوده د پروستیت په کوم ځای کې موقعیت لري که پر دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غوده چې د پروستیت د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرارو د ذخیرې د اکچوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرارو د شروع کېدلو کوم پایچې د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د هغه نشې چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به واده کوي د مثانې خواته یا به واده کوي د دغه ادرارو د پایپ خواته. کله چې د ادرارو د پایپ خواته واده وکي کم شان په اشخاصو کې ښکاری، یو دلته د بندش علائم ښکاری، د ادرارو د بندش علائم یا وطني اصلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کېدای شي دا شروع د ادرارو په ځان سره وي، او کله کله بیا دا شي چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرارو چې دی دا ضعیف وي، باریک وي، فشار یې کم وي، او کله کله بیا دا شي چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري، او که چیرې نورمال حالت نه وي غوده غټوالی ولري بیا دو شاخه حالت سره مخامخ کیږي، او کله بیا دا شي چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولی شي، کله کله بیا دا شي چې دا د ادرار قطره قطره راځي چې مستقیم جریان نه لري، او کله بیا دا شي چې د کله ادرار خلاص کی واړی ولاړ شي په دغه وخت کې ورسته قطره قطره راځي. دا لایم معمولا په سره چا کی چې دا غوډه د پروستات ورتواله پیدا کړي. همدارنګه کله کله بیا دا سي چې ادرار کو وین راځي چې دا هم د پروستات کانسر یو نښه کېدای شي. او تر ټولو مهم چې ډېر موږ کلیوالو سره لاس ګریوان دی، هغه دار دی چې د شپې له خوا ادرار ته تګ د خوب را پاتېږي ادرار ته ځي، دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځل ادرار ته لاړی د لاستیکې شل د کې وروسته د احساس دی کې چې مثانه مې نه ده خالی شوې، دوباره بیا ادرار ته ځي. دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیمي که خبیث وي دغه نښې پکې لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، لومړی اوریدونکی مو قاري صاحب پښتون، تاسو مخکې د سن یادونه وکړه.
پښتنې مې یاداش کړې دادا قاري صاحب، اوله پښتنه دا و چې په صدې په لیاز باندې کم کلونو کې دا ډېر پیدا کېږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي، معمولا د 40 څخه تر 50 کلنې پورې چې کوم خلک دي نارینه، اگر شل پیسد امکان ده دیسته چه پا دیر سرطان بانی اخته سی که چی رسپکتورون و سره، یعنی دا پیسدی دا چه نده چه پا آتمان با شل پیسدی که چی رسپکتور ولری جنیتیک ایرسی فریجسپوزین فکتورون و سره چربی زیاد اخلی او دا چه مشکلی و سره، نو شل پیسده ده دغه خلقو که دا چه پا دیر سرطان اخته سی. 50 پیسده که دا چه یاغ خلق چه دا یو 50 سخه پر شپیت کلنی پوری پدې غټواله د پروسټیټ باندې اختص او اتیا پیسد د نیوی پیسد څخه لوړ اتیا کلنی اتیا کلن خلک کېدای شي پدې غټواله باندې اختص. دا پیسد صرف د کانسر د پاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف غټواله زموږ مطلب دی چې د پروسټیټ غټواله په دغه پیسد باندې او په دغه سنونو کې منځرازي. دومره پښتنه د قاری صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټواله په وطنی سلابان چې یو غټواله مخکې ما اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی، چې د هر غټواله په شکل باندې خطرناک دی ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیښ کړی. یو غټواله د خبيث دی یا کانسر دی چې هغه له نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف تم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمف د لارې و نور اعضا او تم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمه سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی، نو دا پروستات کانسر کار نه وي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو کلج وزارت ورکو دا کانسرونه څو ډوله دي، د دې خطر د دې څخه موږ معلومه والی شو چې دی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف او تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغړو تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د خباثت درجه او خطرناک ودنې ارزیابي کو. د بل م اوریدونکو کې پښتنه چې و د واشیر څخه شیلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه هغه د صداق په باره کې مشته ما ته پښتنه وکړه. څوداک څو ډوله دی کچیر د مطلب څوداک څخه دی چې څوداک معمولا موږ دې ته وایو چې کله ادرار کوي یو
نارینه مریض شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک څوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخې یاد کړی، آیا دا هم نخه ده کوم ارتباط ورسره لري او کنه؟
او یعنی کله څوداک څخه مطلب ده دا چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري، دا یو موضوع ده. او کچیر سوزاک څه مطلب دی چې د ادرار په وخت کې بندش تا او یا د په تکلیفې چې په زور باندې ادرار کې، دا بل موضوع ده. اته سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوزاک چې دی د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوزاک من سره ورایي چې وینې ورسره ای. نو دا سوزاک معمولی سوزاک قسم ته د مریضو ګورو عمر ته، نو دا سوزاکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی، خصوصا اطرافو کې چې ډیر علتونه لري. چې میکروبي حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د دست سوزا کېږي.
یو شی بل کپه دې برخه کې اضافه کو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي او دوام زیات وو کې بل اخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه وو کې. دا خبره څومره سمه ده؟
ډیره ثابته شوې نه ده. دلته کډیر او مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جنونو ارتباط ست دی د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جنونو په اړه اوسو کې ست، چې یو یې سرطانی حالات کنټرولوي او منکیه بل چې دی واده ورکی. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیر داسې تاثیرات من سره وړي چې هغه جنونو تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای شي چې هغه سرطان من سره وړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چار مشکلي کته کومه می باید مشوره وشي. او بل
نور بادشاہ
بل مریض پوښتنه وکړه د اندازې په اکل باندې چې د نارمل اندازې څومره ده. نارمل اندازې نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومان کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې ترڅو بلوغ شوی نه جوړشت مغلق حالت نه دی، نه دی دا څه خبرسته یې نیمش کوله چې د سی او ایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري بلوغ تر رسیدلې په هغه کې د پروستات اندازې څومره ده. 2.4 سانتی متر د قاعده ده، او په ورډواله باندې کوټه اندازه یې 4.5 سانتی، او د مخ او شا څخه یې ارزي وګورو 2.3 سانتی د حجم دی، او سانتی متر د بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، د څې منظم چې اندازه یې کړای شو د کوم ساختمان دی نه لري، او دا کله وټوالي منصره چې د دې حدود څخه تجاوز کړي. بل د پښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د مطلب د پروستات هغه تومورو ته خدای چې هغه سلیم دی، د چا اوریدل د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب چې هغه سلیم دی. نو کچیر موږ په دې پوسو چې دا توم دا غټواله د پروستات چې دی کانسر دی، هغه به موږ مجبور جزری به پورته کوو، یعنی مکمل به پورته کوو، هغه به نو څه کولای چې نیم پریدو نیم پورته کوو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کیږي دا پارشل وي قسمی پورته کوي، معمولا د هغه پروستات غټواله لپاره چې سلیم وي. خو کچیر کانسر ثابت شو، اغه بیا نو کداسي چې لایزر باندې مکمل نتیجه ورنه کی، بیا مجبور وي چې خلاصو به او ټول کانسر کوم ځای کې نفوذ کړي هغه به ټول سره پورته کوي.
آیا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډیر غوړ خواړه تاوان لري، چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه کڅوک زیات وکینو کړي شي چې د پروستات په سرطان لږښته شي. مثلا سبزی زیات وخوري، بیا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوخه ډیره وخوري.
داسې یو تجربه شوی ازمایښتونه چې هغه نتیجه ورکړي تر اوسه پورې نشته. دې اکل باندې معمولا د ټول سرطانو پاکل باندې کوم شی نشته. تاسو په رسپکتورونه دي هغه شی چې تاسو ول هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولای شو دا خبره محدود کو چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ ته ساخلو او موږ ته ټول پوهیږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې ساتل ګټه لري، ځینې امراض صحت وکړي او ځینې امراض سرطان پر اتلو کې رول لري. نو د سې ارتباط کول کړئ سو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت او ګټه کوي. ولې چې تثبیت شوی چې دا غذا وخورو نو په سرطان نه کېږي، د سې کوم شی تر اوسه پورې نه ستوي.
لنامل لاندی اما غزای دقیقا اما غزای یاد کو چی چرته پروستیت موقعیت لري وای د شپې له خوا درد دي ساسوم
او مدرسه ته به دوم روایو د ځخته په معلومه ته کېدای چې سین به زیات وو. سینې باندې پونس ولم کچې د سین زیات یا د دغه نامل لاندی ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانه اطراف یا خپل مسانه ده، نو دا کبیا چیرې ارتباط ولري د ادرار سره، نو دا ډیره فیصدي ستاسو د په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروسټیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پیپ چې دی په دې کې میکروب سره دی. اوس د لپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څو چې دی ته نږدې کلینیک چې دی لاس یو ځلې سر یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی، ایا زیاتې که کم دی.
دا د تشخیص موضوع هم دا هم ډېره زیاته مهمه ده. آیا د اکسرې عکس یا د وینې د معاینې یا د بول د معاینې په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډیره مهمه ده که یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډیر وخت پتیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکړي.
او دا تاسو خبره ده پر ځای ده د دې تشخیص لپاره موږ ښه تشخیص یا معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه علایم دی هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو سره ارتباط لري، هغه که چیرې په مریض هغه حالتونه ولري نو بیا دوهمه معاینه د ده دپاره ښه چې تشخیصي زور باندې دا سرطان هغه دا دی چې دغه پروسټیټ خو د باندې د خوا څخه څوک نشي معاینه کولی، دا به موږ د مقعد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقعد د لارې معاینه کوي. چې نو اوریدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحاتو باندې غږېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې اوسي هلته ښکاري چې دغه پروسټیټ په لاس باندې تماس سره پیدا کی معلومیږي چې آیا دغه پروسټیټ چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت وو لکه هډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي، او که چیرې دا پروسټیټ داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزانه هم ده، یو لږ درناک ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بل څه معاینه ده د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساونډ یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي، د ریکتوم د لارې همدا پروسټیټ الټراساونډ ګوري سونوګرافي کوي، هلته معلومیږي چې دا کانسري علایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انټیجن دی چې دا پروسټیټ لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروسټیټ سپیسیفیک انټیجن. دا موږ کولای شو معاینه کړو او دا غا اندازه وګورو لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټول سره سره بلاخره موږ کولای شو چې د هغه ریکتوم د لارې د پروسټیټ څخه یو سمپل راواخلو، هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښيي. په دې څلور سره له توتي موږ کولای شو چې کچیر موږ مشکوک وو چې یو کانسر باندې یو نتیجې ته رسیدو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی.
ډاکټر صاحب اڅکزي صاحب ته که ځواب ورکړي.
او اڅکزي ته به صاحب سره سلامونه وړاندې کو. د دې پوښتنه چې دا وکړه دا خو د مثلا هغه وطني اصطلاحات باندې دی ویل چې دا مریض د پروسټیټ کانسر لاره، او بیا ډاکټر صاحبانو ورته ویل چې ته به یو پښتورګي کاږې. دا یو پښتورګي پښولو سره د پروسټیټ کانسر تشخیص هم نکېږي او تداوی هم نکېږي. دا بعد من کومبل مشکل به کومبل مرزي به او مختص به و محدود به د پښتورګي پوري. موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګي وکړو، نو هغه اسناد چې ورسره کوم ډاکومنت شپخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل وو. پروسټیټ ځان ته اوس وده بیرون ده د تریټو بولي څخه، ارتباط ورسره لري ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالیږي چې دا پښتورګي باسي، که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کی نو اوله تداوی د اندیش اطراف څخه شروع کیږي. د پروسټیټ چار اطراف څخه هم دی به پورته کی، خپل پښتورګي چې پورته شوی دی هغه بل علت شوی دی، هر څه چې دی هغه د صاحبان ته معلوم دی که دا چې دوی صحیح نه پوسوي، او بل د پریز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر د کوم خاص پریز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منسترازي چانس د جینټیک چولري بل خبره دا ده چې اوس پر یو پښتور غدی د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دې همیشه کوشش وکړي ځان تزه یې نه کې د درد دواګان د کم استعمالي یو ساده تلویزیونی معاینه چې په بازار کې په اطراف کې هم ملوتات لرو او په کابل شهر کې هم لرو ولتاسو چورته وایو هغه کېدل چې معلومه کې چې پښتورګي په کم لیول کې دي او خپل پروستیت په کم اندازه کې دي او بل دا چې هغه نشي چې ما ویلې هغه دې وګوري چې اده د بولو بندش لري نه لري وینه ورسره راځي نه ورسره راځي د شپې درار ته ولاړیږي نه ولاړیږي کدا شاني هغه د پروستیت نشي دي دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني سلاب باندې وتوایو او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري نو دا د لپاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د ځان نشته کوي ځکه چې د دې واغور ده او یو ساده تلویزیونی معاینه دی وکي او د دې یو څه سره د تماس ونی چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي دا د ګردو بخت پښتورګو د بخت او ډاکټر وي نو دا چې په خاني ملوتات سره لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ته هم د لپاره اختصاص بخش لري البته مراجعه وکي د دې ان شاء الله چې ته تشخیص وسی او د دې صحیح مشوره ورکړي
وربشو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مهرباني اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار او ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي
یو مشکل هغه خو می یاداش کې یو مشکل د داو چې زخمی سوې دی فکر کوم شانه کې زخمی سوې وژا کې
او بله بله وژا کې
هغه خو چې د سرطان سبب نسی کېدلې که چې نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري بل د دوه پښتنه چې نو د موضوع مطابق مربوط و هغه د شبانه یا د شپې د خو ادرار ته تاګ دي څو یې تونه کېدای شي یو ولات د پروستیت غټوالی دی چې هغه مخکې مات اشاره ورته وکړه چې د دې سیم کم دی امکان لري چې هغه نه وي کله کله په ځوانانو کې هم د پروستیت التهاب منځ راځي یا وطني سلاب باندې پروستیت میکروبي کیږي هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري او هغه پرید د ادرار چې دغه تخریش کی او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشنابته بل خبره ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي باندې لري تخریشوي هغه هم دې ته مجبوري چې لاړ شي و جرجر و تشنابته بل نه لاته چې کنه د شپې د خاوي د کیری داسې مواد مثلا موږ ته شنه چای معمولا په اطراف کې استفاده کوو هغه چې دې ځین وخت ادرار وري یعنی ادرار من سره وري اغم د دې سبب کېدلی سي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي کله کله کدا هیڅ علت پیدا نه کړای شو رواني غو نيزي حالتونه هم ستا چې داسې حالت مان سره ورای شي نو اوس د دې لپاره چې موږ د تشه مشوره ور کړای شو ته کدا یو سي چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکي په هغه کې ښکاري چې آیا د په ادرار کې کوم میکروبي حالت ستا کنه ستا کچېره موجود وو خو علت هم دا دی هغه به تداوی کو بیا به ان شاء الله جوړ شي ورسره او کچېره دا علت نه وو نو ورسته به بیا د نورو مشورې لپاره ته د سره وژغیر بل مریض چې پښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولې وو څلور پښتنه چې لرلې اول ډول چې پروستیت ته وظیفه لري پروستیت یو غوډه ده غوډه په وطني استلابان کې موږ تاسو تعریف کړئ چې د سیوچینه غونډه ده افرازات لري ځینی مواد ځینی وبته تولیدي دا وب چیري دي دا وب هغه وطني سلاب باندې چارایي غونډه زايده چې د دې پروستیت وب هم راځي هغه وب چې جنسي وب دي چې موږ تاسو منی ورته وایو یا په تیبي سلاب باندې سیمین ورته وای هغه هم راځي او د مسانې څخه ادرار هم راځي او بل بیا دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینی نور خطه وبدي چې دا هم راځي ټول دلته په دغه ځکه سره ځای کیږي او د البته ادرار نه ورسره دا نور مواد ټول سره ځای کیږي او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي دا مواد چې دي دا د سپرم د پاره یا هغه مواد د پاره چې باید بیرون ته وځي دا هغه د ژوند لپاره ضروری دي دا د پروستیت مواد او بچ راوځي همدارنګ دا ټول مواد چې راوځي بیا د دې خدمتونه او بجوړيږي د دې ووځي په اړه مهمه ووځي په همدغه چې مرستاس په نارینه جنسونه کې وخت اطلاع پیدا کړی دی همدغه ووځي په دغه اساسي ووځي په بل ووځي په هم دی لري یو ووځي په چې حمایوي ووځي په یا کومکی ووځي په هغه دا چې موږ ټول انسانان په مجموع کې څنګه نارینه دي څنګه زنانه دي د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي چې دا حالته یو دروازه غونځای لري هغه د عضلات په وجه باندې کنټرولېږي
دغه عضلات چې د ادرار کنټرولي اصلي دروازه بل ده، خو یو کومکی د پروستیت ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفه د پروستیت اساسي وظیفه دي. بل ډول کچیر د څوک پروستیت عملیات وکړي نو بیا د څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته؟ کچیر نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول سوې دي، آیا د څه یو چا کړی چې تجربه و، آیا اول ځل عملیات و دا مغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جرایي مداخله سوې ده نه ده سوې، آیا دوی د دغه پروستیت سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، کچیر دا شان ټول و ارزول شي، کله کله څه مشکل ورته جوړیږي. یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندگیران زوري، هغه دا دی چې د پروستیت عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.